د ازادي رادیو یوې بلې یو ساعته پښتو خبرونې ته مو زه فریبا ظاهر هرکلی کوم. شرخ لست په دې خبرونه کې مو د اصلاحاتو او همپالنې انتخاباتي ټیم د هغو څرګندونو خبرو چې وایي که ملګري ملتونه د انتخاباتو د تخنیکي بهیر شفافیت تضمین کړي نو د ملي وحدت حکومت به ومني. د افغانستان د انتخاباتو تخنیکي بهیر کوم ځای ته ورسېد د دې اورېدل مه هېروي. افغانستان ته د هند بهرنیو چارو د وزیر د سفر له جزئیاتو مو هم خبرو. نور مطالب هم سته خو تر هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو خبرونو ته غوږ سئ. په بهرنیو خبرونو کې اوري چې ولسمشر باراک اوباما پرون ماښام د خپل کانګرس مشرانو ته وویل چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې پر ضد د اقدام لپاره د اړتیا وړ واک لري او په خپل راتلونکي وینا کې به یې جزئیات په ډاګه کړي. او په راتلونکو 15 ورځو کې د عراق د حالاتو په اړه په پاریس کې نړیوال کانفرنس جوړیږي. خو لومړی د افغانستان مهم خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه اورو.
د خبرونو سرچکی ولسمشر حامد کرزی نن د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سورای سره د ارکو ماڼۍ کې وکتل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوریت ریاست له دواړو کاندیدانو وغوښتل چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په وړاندې سوي وعدې عملي کړي. او د بدخشان سیمه چارواکي وایي وسلوال مخالفینو د دې ولایت د څلور ولسوالیو مواصلاتي لارې له مرکز فیض آباد سره تړلې دي. د خبرونو تفصیل ولسمشر حمید کرزی نن د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج سره د ارک په ماڼۍ کې وکتل. د جمهور ریاست خبر پاڼه وایي چې په دې کتنه کې دواړو لورو په ملکی او فوجي برخه کې په دوه اړخیزو همکاریو په افغانستان کې د هند په پروژو او یو لړ نورو سیمهیزو مسلو خبرې وکړې. ولسمشر حمید کرزی افغانستان د هند پیاوړی ملګری وبله او ژمنه یې ورکړه چې راتلونکي افغان حکومت به هم له هند سره نیکو اړیکو ته دوام ورکړي. د هند بهرنیو چارو وزیر هم ژمنه وکړه چې د هیواد باید د تیر په څیر له افغانستان سره خپلو اړیکو او مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوریت ریاست له دواړو کاندیدانو وغوښتل چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په وړاندې سوي وعدې عملي کړي. د دې کمیسیون ویا نور محمد نور نن په کابل کې د یو خبري کانفرنس پر مهال خبر اعلان کړ. دواړه کاندیدان باید د جمهوریت ریاست د دویم دور انتخاباتو د وروستیو نتایجو تر لاسه مخکې یوې هوکړې ته سره ورسیږي. د وی هلمند یو چې داړه کاندیدانو ترمنځ رواني سیاسي خبري اترې ژر تر ژره پای ته ورسیږي تر څو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو وروستۍ نتیجه اعلان کړي. شاغلی نوروای خلکو په دغه بهیر کې رای ورکړې ده او د نتایجو د اعلان په تمه دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلومات لمخې د جمهوریت ریاست د دویم دور انتخاباتو رای تخنیکی او تفتیش کارونه به د رواني اونۍ تر پای بشپړسي او په راتلونکي اونۍ کې به نتایج اعلان کړي. د افغانستان د امروختیا او د شوز چار وزارتونو نن د ځانوژنې د مخنیوي نړیواله ورځ اول منځله. په دې مراسمو کې د امروختیا وزارت مرستیال ناجیه طارق وویل چې په افغانستان کې د ځانوژنې د مخنیوي لپاره یو لړ پروګرامونه په پام کې نیولې دي. نوموړي وویل چې بیا وزلې د مخدره موادو استعمال، جنگ جګړې او رواني ناروغۍ تر ډیره د ځانوژنې اصلي عاملونه دي. د میرمن طارق په خبره په نړۍ کې هر کال اته لکه کسان د بیلابیل عوامل له مخې ځانونه وژني، خو دا چې په افغانستان کې هر کال څومره کسان ځانوژنه کوي په دې اړه دواړو وزارتونو کوم ارقام ورنه کړل. او د بدخشان سیمه چارواکي وایي وسوال مخالفینو د دې ولایت د څلور ولسوالیو مواصلاتي لارې له مرکز فیض آباد سره تړلې دي. د وردوج ولسوال دولت محمد خاور ازادي رادیو ته وویل وسوال مخالفینو د وردوج سیمه په سیمه کې یو سړک وران کړی چې لامل له مرکز سره د څلور ولسوالیو لارې تړل سوي. شاغلي خاور زیاته کړ وسوال مخالفین هڅه کوي د وردوج ولسوالیو پر سیند باندې ولاړ پل ته هم چاودنه ورکړي. وسوال طالبانو تر دا مهاله په دې اړه څه نه دی ویلي. دا د افغانستان اړوند خبرونه نړیوال خبرونه فرشته جلال زیبر
د پاکستان پاوځ نن وویل چې لشتلجه 15 مشکوک وسلوال د افغانستان پولي ته نږدې د تروریستانو په دریو پناه ځایونو په هوایي حمله کې وژل شوی دی. پاکستاني چارواکي وایي د هوایي حملې په شمالي وزیرستان کې سوي چې له تیرو څو میاشتو راهیسې د پاوځ عملیات روان دي. د پاکستان پاوځ وایي د جون له 9 راهیسې په پاوځي عملیاتو کې تر 900 زیات وسلوال کسان وژل شوی، خو دا ارقام خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. تر دې هوایي عملیاتو یو ورځ مخکې پاکستاني طالبانو د سپتمبر په 16 د هغې حملې مسؤلیت اخیستی و چې یو پاکستانی عسکر او دوه تنه حمله کوونکي پکې وژل شوی. د پاکستان دفاع وزیر ویلي چې له حمله کوونکو سره د پاکستان د سمندري ځواکونو لمنځه ځینې کسانو همکاري کړې وه. پاکستانی چارواکي وایي نن د باجوړې جنسۍ په ډمډوله سیمه کې د پولیو د واکسین پر کارکوونکو په حمله کې یو تن وژل سوی. وژل سوی سړی د قبایلي ملیشو غړی و چې د پولیو د کارکوونکو امنیت یې ټینګاوه. د حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی، خو پاکستاني طالبانو تر دې مخکې د پولیو یا د ماشومانو د ګزرن ضد واکسین پر مامورینو حملې کړي دي. د فرانس پرس خبري اژانس وایي په تېرو دوو کلونو کې په پاکستان کې د کوچنیانو د ګزرن پر ضد د مبارزې پر روغتیايي کارکوونکو په حملو کې تر اوسه پورې 15 تنه وژل سوي دي. اته 50 تنه وژل سوي. پاکستان، افغانستان او نایجیریا د نړۍ هغه درې هیوادونه دي چې پولیو یا د کوچنیانو ګزرن هلته سته. په پاکستان کې سږکال د پولیو 140 پیښې ثبت سوي دي. د هند په تر کنټرول لاندې کشمیر او پاکستاني پنجاب کې د بیړنیو مرستو ډلې هغو زرګونو کسانو ته چې په وروستیو سیلونو کې بې کوره شوي د کومک رسولو هڅې کوي. داسې ګڼل کېږي چې په تقریبا تېره نیمه پیړۍ کې په سیمه کې د داسې شدیدو سیلونو ساری نه دی لیدل شوی. په دواړو خواوو کې د سیلونو له امله د مړو شویو شمېر 440 ته رسېدلی او خلک د ژغورنې د چارو د سستوالي په خاطر په قهر دي. په پاکستان کې د نورو سیمو په پرتله د پنجاب اوسیدونکي زیات متاثره شوي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون په پنجاب کې د حفظ آباد په نوم سیمه کې سیلاب
حکومت آپ کے گھروں کو دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے اپنے معاملات
دوائے حکومت و انشاءاللہ استا سرا د خپل کورنو په برتا جوړولو او کارونو په برتا سمولو کې کومک وکړي. که هر څومره مصرف وشي موږ به یې خرڅ ورکو. د هند په تر کنټرول لاندې کشمیر کې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر سره فرضي پولی ته نږدې سیل یوازې په یو پاکستانی کلی کې پرون تر یو نیم سل زیات کورونه ویجاړ کړل. د اوکراین ولسمشر پترو پروشینکو نن وویل چې پارلمان ته به یو نوی لایحه وړاندې کړي چې د ختیځ اوکراین سیمو ته یو ځانګړی موقف ورکړي، خو اوکراین به یو متحد هیواد پاتې سي. د اوکراین ولسمشر نن په یو حکومتي جلسه کې چې ټلویزیون خبرونه وویل چې له روسیې په لاو بیلتون غوښتونکو سره د سپتمبر په 15مه د سولې په موافقه کې اوکراین یو متحد او په خپلو اوسنیو پولو کې هیواد بلل سوی دی. ولسمشر پروشینکو وویل موږ به د خپلې خاورې د بشپړتیا پر سر هیڅ ډول معامله ونه کړو، خو بیلتون غوښتونکو ویلي چې په مینسک کې د موافقې له لاسلیک سره سره چې د قدرت د غیر مرکزی کېدو د هر اړخیز ملي ډیالوګ د پیل ژغ کوي له کیفه بیلتون غواړي. په بهرنیو چارو کې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سلاکار یوری اوشاکوف ویلي ولسمشر پوتین او پروشینکو پرون په ټلیفوني خبرو کې په عمومي ډول په دې موافقه وکړه چې که څه هم سخت کار دی، خو اوربان چې د سپتمبر په 15مه موافقه اوربان شوې باید ټینګ پاتې شي. په عین حال کې یو بل خبر وایي چې د اوکراین ولسمشر پترو پروشینکو نن یو قانون توشیح کړ چې حکومت ته اجازه ورکوي چې پر هغو روسي کمپنیو او وګړو چې په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو په ملاتړ تورن بلل کېږي بندیزونه لګوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن بغداد ته ورسېد. راغته د هغه سفر مخکې نو اعلان سوی. جان کیری به د عراق له نوي صدر اعظم حیدر الابادی سره وګوري. عراقي چارواکي د امریکا لخوا تر فشار لاندې وو چې ژر تر ژره د ملي یووالي پر بنا حکومت اعلان کړي تر څو د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو د ډلې پر ضد یو دریځ غوره شي. جان کیری د دې لپاره منځني ختیځ ته تللی چې د دغې وسلوالي ډلې پر ضد د عربي او اسلامي هیوادو یو سیاسي ائتلاف رامنځته شي. د اسلامي دولت په نوم وسلوالو په عراق او سوریه کې پراخ سیمې نیولې. جان کیری به اردن او سعودي عربستان ته ځي او د دوو ورځو په ترڅ کې به له عراقي، سعودي، مصري او ترکي چارواکو او د خلیج د همکارۍ د شورا د غړو هیوادو له استازو سره ګوري. او د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند به د جمعې په ورځ بغداد ته ولاړ شي. د ولسمشر اولاند د دفتر خبر پاڼه وایي چې هغه د دې کنفرانس لپاره د تیاری په خاطر عراق ته ځي چې ټاکل سوی ده په راتلونکو 15 ورځو کې په پاریس کې جوړ سي. په پاریس کې په دغه نړیوال کنفرانس کې به د عراق پر وضعیت خبرې کیږي.
د ازادي راډیو ته روان خبرونه کې اوري چې د اصلاحات او همپالنې انتخاباتي ټیم د ملي وحدت حکومت په دې شرط مني چې ملګری ملتونه د انتخاباتو د تخنیکی بهیر شفافیت تضمین کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشر انتخاباتو د رایو د تفتیش تخنیکی چاري به شي د روانې اونۍ تر اخره بشپړ شي. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د سیاسي واک انتقال به له دغه هیواد سره د هند مرستې ټکنې نه کړي. په کونړ کې د نړیوالو ځواکونو په بمباری کې شاوخوا 14 ملکي کسانو ته مرګ ژوبله وشته.
کور کې ناست او واړه بچي مې ناست زه مړی وشلو زه سره وتلم بمبار وشه مې کې لګېدلم دې زما خپل بچو باندې کور کې وشل مې نه معنی وشل ټول کې وشل مړی وشل.
د افغانستان او نړۍ په اړه نور مطالب هم لرو. دغه ورځ د خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه حقیقت څه دی او د انصاف په لټه کې هم مهروي زموږ سره اوسئ. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست چې هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو بجو په منځنۍ سپه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې او په اف ام 3.15 سپه صافه وځي اوریدلی سي. رسو د خبرونې لومړی مطلب ته د عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همبالنې ټیم وایي که ملګري ملتونو د انتخاباتو د تخنیکي بهیر شفافیت تضمین کړي د ملي وحدت حکومت به ومني. د دې ټیم ویان نن آزادي رادیو ته وویل چې په دې اړه یې په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر ته معتبر اسناد سپارلي او ځواب ورکولو ته یې منتظر دي. د نورو جزئیاتو لپاره همدا شیبه اسدالله لودین د کابل په سټوډیو کې دی. لودین صاحب مهرباني وکړئ نور څه جزئیات لري.
ډېره مننه. سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. د عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې انتخاباتي ټیم وایي که د پاکو او تقلبي رایو جلا کولو ته پام وشي او د انتخاباتو نتیجه یو څه شفافیت ولري د ملي وحدت حکومت جوړېدل به ومني. د دې ټیم یو ویاند افضل سانچارکی وویل چې دوی په انتخاباتو کې د شوو درغلیو په اړه یوه اندازه معتبر اسناد په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر ته سپارلي څو هغه د رایو د ابطال په کړنلاره کې شامل کړي. ښاغلی سنچارکی د چهارشنبې په ورځ یعنې نن ازادي راډیو ته وویل چې ملګري ملتونه تر راتلونکو یو یا دوو ورځو د دوی غوښتنو ته رسیدګي وکړي، خپلو سیاسي خبرو ته به له سیال ټیم سره دوام ورکړي. ښه ده چې د ښاغلي سنچارکی لنډې خبرې واورو.
اسناد و مدارکی لازم در اختیار سازمان ملل متحد قرار دادیم و سازمان ملل متحد به ما وعده
داد. دای وای موږ د ملګری ملتونو ته اسناد او مدارک سپارلی. ملګری ملتونو ژمنه کړه چې تحقیقاتي ټیم به ګماري تر څو په دې اسنادو کار وکړي. دوی وای موږ منتظر یو چې ملګری ملتونو په دې برخه کې څه کوي او موږ ته به خپل وروستي پریکړه اعلانوي. ښاغلی سنچارکی ویل چې نړیواله ټولنه هم باید د انتخاباتو د شفافیت نه ملاتړ وکړي. دوی وایي که د انتخاباتو شفافیت ته پام ونه شي دوی به د انتخاباتو نتیجه ونه مني. دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه خپلو ملګرو ملتونو دفتر په کابل کې په دې اړه تبصره نه ده کړې. موږ چې د ملګرو ملتونو له مسؤلینو سره په کابل کې په تماس کې شو نو ژمنې وکړه چې نن د ورځې په پای کې به له ازادي راډیو سره په دې اړه خپل نظر شریکوي چې آیا د عبدالله د ټیم لخوا دوی ته اسناد رسیدلي او دوی په دې برخه کې څه وخت کار پیلوي. تر اوسه موږ په دې هم نه توانېدلي چې په دې اړه د اشرف غني احمدزي د ټیم نظر راواخلو، خو هغوی ویل چې نن د ورځې په پای کې د دوی د ټیم مشر اشرف غني احمدزي په یو خبري کانفرنس کې برخه اخلي او هلته به خپل دریځ اعلان کړي. باید ویم چې دغه څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې په دې وروستیو کې د دواړو کاندیدانو اشرف غني احمدزي او عبدالله ترمنځ د سیاسي ملي وحدت حکومت په اړه پیل شوې سیاسي خبرې له خان سره مخامخ شولې. خو په همدې حال کې خپل عبدالله هم پرون وویل چې هیله شته چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ کومې خبرې چې له خان سره مخ شوي بیا پیل شي. او دغه راز د اشرف غني احمدزي ټیم هم له دې وړاندې ویلي چې تر اوسه د دواړو کاندیدانو ترمنځ د انتخاباتو په اړه او دغه راز د ملي وحدت حکومت په اړه د خبرو لپاره دروازې پرانیستې دي او ممکن په راتلونکي کې هم دا خبرې دوام پیدا کړي. دغه په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د غراز افغان ولسمشر حامد کرزي او ځینو نورو بهرنیو ډیپلوماټانو او افغان چارواکو له دواړو کاندیدانو غوښتي چې باید ژر تر ژره تر خپل منځ توافق ته سره ورسیږي او په غوښتنو ژمنو باندې چې دوی د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری د سفر پر مهال وکړي په هغو ژمنو باندې ودرېږي.
مننه اسدالله لودین وو چې له کابل څخه د عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم د وروستۍ څرګندونو په اړه خبرولو. بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د روانې اونۍ تر پایه به د تفتیش د پیل سوې پروسې ټول فزیکي کارونه بشپړ او ډېر ژر به د انتخاباتو نتیجې اعلان کړي. د دې کمیسیون ویان نن خبریالانو ته وویل چې د انتخاباتو تخنیکي بهیر د بشپړېدو په حال کې دی او یوازې د 1015 چک لیستونو پروسس او د رایو د ابطال یوه غونډه پاتې ده. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا له دواړو کاندیدانو وغوښتل چې د دې کمیسیون او خلکو سره کړي ژمنې ته غاړه کښېږدي او د انتخاباتو اعلانېدونکي نتایج ومني. یوسف ستران په دې اړه راپور لري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د نتایجو د اعلان لپاره د خلکو انتظار پای ته رسیدونکی دی او ډیر ژر به دا کمیسیون د رایو د تفتیش او انتخاباتو نتیجه اعلان کړي. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور د چهارشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې خبریالانو ته وویل چې د دې ورځې تر ماښامه یا د پنجشنبې په ورځ به پاتې 1015 چک لیستونه هم سیستم ته داخل او پروسس به یې بشپړ شي. ښاغلی نور ویل د روانې اونۍ تر پایه به د رایو د تفتیش ټول فزیکي کارونه بشپړ شي او د قانون سره سم به لهغه ورسته د کاندیدانو د شکایت او د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته د وځ شوی وخت احترام وکړي.
نو فزیکی ډول باندې ټول تخنیکی کارونه د اونۍ تر پای پورې پاتې سيږي او نو ستاسو په هیڅ پای ته ټول ساعت د کاندیدانو لپاره ځانګړي شوی دي او وخت پاتې ورته ورکړي چې تاسو به ساعت هم د شکایت کې څه باید وخت ورکړي تر څو دوی هغه اعتراضونه او شکایتونه چې تر لاسه کړي هغه تر لاسه کړي. نو فکر کوم چې د دې وخت را رسیدي چې وروسته باید باید نو غواړم چې د نیټه یا د اقتصاد تاسو ته زه وړاندې کړم.
په ورته وخت کې ښاغلی نور ویل د کمیسون تر اوسه په علني غونډو کې د 1,595 چیکلیستونو په اړه پریکړه کړې دي. د نوموړي په وینا په دې برخه کې یو وروستۍ غونډه هم پاتې ده چې دا غونډه به 4,295 چیکلیستونو ته د اعتبار ورکولو یا نه ورکولو په اړه بحث وکړي. له همدې سره ښاغلی نور یو ځل بیا له دواړو کاندیدانو وغوښتل دا چې د انتخاباتو نتیجې ډېر ژر اعلانېدونکي دي، نو کاندیدان باید له دې او کمیسون سن سره کړي ژمنې عملی کړي او د انتخاباتو نتایجو ته غاړه کېږدي. ښاغلی نور ویل که کاندیدان سیاسي موافقې ته رسیږي یا نه رسیږي، دا کمیسون مسؤلیت لري چې نور د خلکو انتظار لنډ او د انتخاباتو نتیجې اعلان کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون غوښتنه له دواړو کاندیدانو دا ده چې هغې ژمنې ته وفادار پاتې شي چې له خلکو او کمیسون سره یې کړې ده، بل دا چې د رایو 100% پلټنه وشوه او نتیجه یې باید معلومه شي. موږ هیله لرو چې دواړه کاندیدان مخکې له دې چې نتیجه اعلان شي سیاسي موافقې ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د جمهوري ریاست دواړو کاندیدانو ترمنځ سیاسي خبرې له ځنډ سره مخ شوي، خو هیله شته چې دا خنډونه لرې شي. په ورته وخت کې ولسمشر حامد کرزي د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او یو شمېر نورو چارواکو له کاندیدانو غوښتي چې د ملي وحدت حکومت په اړه موافقې ته ورسیږي.
د رایو د تفتیش د تخنیکی کارونو له بشپړېدو وروسته به د شکایتونو لپاره 24 ساعتونه کاندیدانو ته د اعتراض لپاره وخت ورکول کېږي. بیا به 48 ساعتونه د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون پر دې کار کوي. له هغه وروسته به دا پریکړه سیستم ته داخلېږي او بیا به د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجه اعلانېږي. یو شمېر افغانان وایي د انتخاباتو د روان بهیر له اوږدېدو زغمل ورته ګران سوي دي. راځئ له کونړ څخه د یو شمېر کسانو نظر نو د دوی په شخونه کې واورو.
زمانوم زه اولاد یو د اسرابات خار د اسناب شورا رئیس ما په کونړ کې عام وضعیت د سوداګرو او دکاندارانو ډیر سخت خراب دی. تقریبا په 30% روزګار خراب شوی دی. د دې وجه دا ده چې د ملک سرنوشت معلوم نه دی او دغه کوم انتخابات شوی دی دغه فایل اعلان نشولې تر اوسه پورې. اصلي مشکل هم دغه دی چې تر څو دغه فایل چې څوک کامیابی او دغه نتیجه معلومه نشي نو ورځ په ورځ باندې حالات نور هم خرابي. مخترم دا ده چې دغه کوم انتخابات شوی دی او د دې نتیجه معلومه شي او د ملک سرنوشت معلوم شي.
زه د موچی توپ کاروبار کوم دلته. نوم یې فتح خان دی اصلي کې او دغه کار کومه زمونږ ایواز په ټول بازار باندې اغیزه کړې ده. دغه پنځه شپږ میاشتې کې ګیر سم خپل خرچه وباس نور کاروبار نشته دی. مخکې مونږ به شپږ سوه او سو روپۍ کار کوه په 2.5 سوه 3 سوه 1.5 سوه بازار بې خراب شي. غوښتنه ده چې دوی دوه کسان دي خپل منځ کې جوړ شي د افغانان پرې راټول شي. دا خبره نه ده افغانان کې یو اتفاقی را ولې ورانه را ولې جوړجاړی بچ دوی خپل منځ کې جوړ سره شي. دا پر ټول افغانانو کې خیر دی. هغه ټول چې په افغانستان کې وګړ وډی راځي دا ټول ملت لپاره توان دی.
زمانو حمایون دی د مرکز اوسیدونکو ما او دا د سیو وړه خبره نه ده چې چیرته چا نه پټي چیرې دی په چا باندې غیزه کړی کني. دا ټول جهان ته معلومه ده چې که هر شی ګوري دلته که کاروبار دی که خدي که بد دی که قرضونه دی که دا معاملې دي ټول دې سره ولاړې دي. حتی دې پورې چې خلکو خپله کوټه جوړه کړې مګر لاړې پینا چې په دې خاطر باندې وایي چې حالات معلوم نه دي. نو دې نه نور زیات تاثیر به چی په موږ باندې چې مقصد دا دی وي کې. نو غوښتنې مې دا دي چې دا موضوع چې د هر لارې نه حل کېږي باید چې څر تر زره حل شي او د خلکو هغه تسکین اطمینان حاصل.
د انتخاباتو په اړه مو د خلکو نظرونه واوریدل. تر یوې لنډې وقفې وروسته به مو افغانستان ته د هند بهرنیو چارو د وزیر له سفر خبر کړو چې له ولسمشر کرزي سره یې لیدلی دی.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
که د انټرنیټ اسانتیا لري ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم اوري په تمود ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ډاٹ اورګ. د هند بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې له افغانستان سره دوامدار مرستو ته ژمن دی او په دې هیواد کې سیاسي انتقال به دغه بهیر ټکنۍ نه کړي. سوشما سواراج دا څرګندونې افغانستان ته له سفر مخکې په نوې ډیلي کې کړې دي. دا به له هغه مهال رئیس چې میرمن سواراج د هند بهرنیو چارو د وزیر په توګه ټاکل شوی افغانستان ته د دې لومړنی سفر دی. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې اورو.
د هند بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې له افغانستان نه کتنه کوي چې له ستراتیژیکي پلوه د هند دا مهم متحد له ډېرې مودې راهیسې د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجې ته انتظار باسي. سوشما سواراج به په دې سفر کې چینې کوي له افغانستان سره د اړیکو د پیاوړي کېدو پر لارو چارو پر خبرو سربیره د هغو پروژو چارې له نږدې وګوري چې په دې هیواد کې د هند په مرسته عملي شوي دي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې نوموړی به له افغان ولسمشر حامد کرزي سره د یو شمیر مهمو دو اړخیزو او سیمه ییزو اړیکو پر مسئلو خبرې وکړي چې ښایي له دې هیواد سره د هند امنیتي او دفاعي مرستو مسئله هم پکې شامله وي. په داسې حال کې چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه روان میلادي کال افغانستان نه وځي، کابل له نوې ډیلي څخه په کلکه غوښتنه کړې چې د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره د درنو وسلو او پوځي تجهیزاتو مرسته وکړي او ولسمشر کرزي هم د خپلو غوښتنو یو لست نوې ډیلي ته سپارلی دی. میرمن سواراج د هند په معاصر تاریخ کې دوهمه ښځه ده چې د صدر اعظم نرندرا مودي په حکومت کې د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ټاکل کیږي. تر هغې مخکې د هند بهرنیو چارو لومړنۍ ښځینه وزیره اندرا ګاندي وه چې په 1980 لسیزه کې د دو کالو لپاره دغه دنده ترسره کړې وه. د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سواراج وویل هند به د افغانستان په وړاندې خپله پالیسي بدله نه کړي او یو وار بیا ژمنه وکړه چې هند به له افغانستان سره د بیا رغونې په برخه کې خپلې مرستې جاري وساتي. هغې وویل هند به له دې پرته چې څوک په افغانستان کې قدرت ته رسیږي له دې هیواد سره همکاري ته دوام ورکړي. سواراج وویل موږ د افغانستان په انتخاباتو کې د یو مشخص کاندید پلوي نه ده کړې او که هر یو عبدالله عبدالله یا اشرف غني د ولسمشر په توګه غوره کیږي دې ته تیار یو چې ورسره کار وکړو. هند په تیره څه باندې یوه لسیزه کې له افغانستان سره د بیا رغونې په برخه کې شاوخوا $2 میلیارډ مرسته کړې، خو له دې ډډه کړې چې له دې هیواد سره په پوځي برخه کې مرسته وکړي. نوی ډیلي له دې ویرې لري چې په دې کار سره ممکن پاکستان او په افغانستان کې ځینې وسله والې ډلې ولمسوي. په افغانستان کې د بیا رغونې په برخه کې د هند مهمې پروژې د زرنج د لاران ترمنځ د لویې لارې او د افغانستان د پارلمان د ودانۍ رغونه ده.
د کونړ ولایت چارواکي وایي چې د دغه ولایت نارنګ ولسوالۍ په بادیل دره کې تیر ورځ د نړیوالو ځواکونو د الوتکو په بمباریو کې شاوخوا 400 کسانو ته مرګ ژوبله وشته ده. خلک وایي چې وژل شوي او ټپیان ټول ملک وګړي دي. په دې اړه نور جزئیات د روحلانوري په راپور کې.
خلق وای وجل شوی او ټپن ټول ملکی وګړی دی. یو 50 کلن خزه چې خپل په بمبار کې ټپی شوی او اوس د صدابات په مرکزی روختون کې بستر ده. آزادۍ رادیو ته ویل
غازی خان غونډې ما کور کې ناست او ما واره بچی مې ناست زمړی وشلو د سره وته ما بمبار وشو کې لګیدل ما دې زما خپل بچو ما عندي کور کې وشو مې نه معنی وشو کلی کې وشو مړی وشلو هغه تر وته ما اجازه مړی پټه یو لاس 15 لاس کا
ټپیانو سر راغلی احمد شاه وای کله چې په سیمه کې بمبار کې د هلته نه جنگ وو نه هم وسلوال طالبانو.
سهار په وخت 2 بجې امریکایان زموږ کلی لرال ټول علاقې
طالبان د صدآباد مرکزی روختون رئیس ډاکټر محمد فاروق سحاق ازادۍ رادیو ته ویل دوی ته له باډیل درې لستنه ټپین راوړل شوي چې دوه پکې ښځې دوه ماشومان او پاتې شپږې غټ سړي دي. په ټپینو کې د دوو روختي حالات نازک ښودل شوی دی. د کونړ والي شجاع الملک جلاله ازادۍ رادیو ته ویل تیره ورځ سهار نړیوال او افغان ځواکونه د پوځي عملیاتو لپاره باډیل درې تتللی وو. دوی ته چې کوم معلومات له سیمې را رسېدلي، لومړی د دولت په پلوي ځواکونو ډزې شوي او وروسته بمبار شوی چې پکې یو شمیر عام وګړي وژل شوي او ټپیان شوي دي. والی وایي دوی ټول هغه بریدونه او بمبارۍ غندي چې په کومو کې ولسي وګړو ته زیان رسېږي.
په هر لحاظ باندې هم چې ډېر غلط کار شوی دی او غنده مې او شکایت هم البته مرکزي حکومت ته خپل جلال الباب جمهور رئیس ته کوم، لیکن بدبختانه داسې مشکل دلته پیدا شوی دی د مخالفین چې کله راځي اکثره د کورونو د خوښانه راځي کوي.
چارواکي دا نه وایي چې په یادو عملیاتو او بمبارۍ کې د دولت وسلوال مخالفینو ته زیان رسېدلی او کنه. تر اوسه نړیوالو ځواکونو او وسلوالو طالبانو د شوي بمبارۍ په اړه څه نه دي ویلي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا شغ آشنا رادیو اعلان وارده چې د ماشام دوو د سهار تر وو پورې خپریږي، خو د سهار له وو څخه د ماشام تر وو پورې د ازادي رادیو خپرونې دي چې په پښتو او دري ژبه باندې خپریږي. ازادي رادیو پر منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او هم د اف ام پر 3.15 څپه صافه او واضح اوریدلای سي. اوس هم راځو یو بل مطلب ته چې د بشري حقونو په اړه دی. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي چې په کابل کې د جنسي تجاوز د وروستۍ پیښې په ارتباط تر سره سوې محکمې څرګنده کړې چې د افغانستان په قضایي سیستم کې څومره نیمګړتیا وسته. فرشته جلالزی پر دې اړه راپور.
د بشري حقونو د څارنې سازمان هیومن رایټس واچ وایي چې عدالت باید په منصفانه ډول او د بشپړو څېړنو په پایله کې تامین شي. په آسیا کې د دې سازمان د ښځو د حقونو څېړونکي هیدربار وایي نړیوالې ټولنې کلونه کلونه د دې لپاره کار وکړ چې افغان حکومت وهڅوي چې د جنسي تیری په ګډون د ښځو په وړاندې د تشدد پیښې جدي وګڼي او پر ضد یې اقدام وکړي. خو دا وایي د کابل د قرغې سیمې ته نږدې پر یو شمېر ښځو د ډله ییز جنسي تیری په تور د نیول شویو کسانو په محاکمه کې باید بیړونه.
This is obviously a horrific case and it's really
دا په څرګند ډول یو وحشتناک پیښه وه چې په ټول افغانستان کې خلکو ته ټکان ورکړ. زه پوهیږم چې د افغانستان خلک غواړي چې عدالت تامین سي او حکومت شدید دریځ خپل کړي. زه منم چې باید جدي ځواب ورکړ سي، خو داسې عکس العمل چې د عدلي سیستم درناوی کوي. سوال دا نه دی چې آیا له هغو کسانو سره چې جنسي تجاوز کوي عدالت وشي کنه، بلکې سوال دا دی چې څه ډول عدالت ورسره وشي. دلته باید ډیر تحقیق سوی وای، اسناد راغون سوی وای او محکمې ته وړاندې سوی وای. هیدربار زیاته کړ چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې تشدد یو جدي ستونزه ده چې افغان حکومت یې په مخنیوي کې ناکام شوی. سره لدی چې په 2009 میلادي کال کې د ښځو په وړاندې د تشدد د مخنیوي قانون جوړ شو، خو د افغانستان حکومت یې د عملي کېدو لپاره جدي ګام نه دی پورته کړی. د بشري حقوقو د څارنې د نړیوال سازمان د غوښتنکو وایي چې د جنسي تیری او وسوال اغلا په ارتباط په محاکمه کې بیړه دا خطر رامنځته کوي چې د ظالم او مظلوم دواړو حق تر پښو لاندې شي.
If you don't have a fair trial, if you don't have a fair investigation, you don't actually know
کله چې سم تحقیقات ونه سي او د محاکمې جریان منصفانه نه وي، څوک څنګه کولای شي چې پوسی چې په رښتیا هم مجرمین نیول شوي او محاکمه شوي. دا وروستۍ پیښه یو ډول د افغانستان په عدلي او قضایي سیستم کې لمن نیمګړتیا او پرده پورته کوي. په افغانستان کې خلک شکنجه کیږي، سیاسي مداخلې ستاسو مدافع وکیل نه ورکول کیږي، سم تحقیقات نه کیږي، خلکو ته د خپلو دوسیو لپاره کافي وخت نه ورکول کیږي او په یوه کې د یو شمېر کسان نیول کېدل او په اعدام محکومېدل د هغو ټولو هڅو یو مسخره تصویر وړاندې کوي چې نړیوالې ټولنې په تېرو دیارلسو کلونو کې د افغانستان د عدلي او قضایي سیستم د اصلاح لپاره کړي دي او هغه څه چې د افغانستان حکومت یې د عملي کولو ژمنه ورکړې وه. خو د افغانستان ستره محکمه داسې تورن ردوي او وایي چې د جنسي تیری د عاملینو محاکمه د افغانستان د جزا د قانون او د شرعي اصولو سره سمه ترسره شوې ده. د ستره محکمې د قضایي قوې عمومي امر عبدالله عطایي ازادي راډیو ته وویل چې د دې وګړو محاکمه تر هیڅ ډول فشار لاندې نه وه او خپلواکه پرېکړه شوې.
موضوع
پغمان د محکومینو مسله له قانوني مراحلو تیر سوې ده. ټول اعترافونه چې د خلکو کړي د محکمې په وړاندې شرعي وثیقې ته ورداخل شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو د څارنې په خپلواک کمیسیون کې فعاله سوریا صبح رنګ وایي د افغانستان د جنګځپلو ښځو د زخمونو د پټۍ کولو لپاره باید د جنسي تیری دغه عاملین په اعدام محکوم شي. د د کابل پولیسو مطبوعاتو ته ویلي چې د جنسي تجاوز په تور دغه نیول شوي کسان په پیښه کې د قرباني شویو ښځو لخوا پیژندل سوي دي.
دوی به چې یو دېرش دقیقې سوې فرشته جلازی په سټوډیو کې ده د لنډو خبرونو سره.
جمهور رئیس حامد کرزی نن د هند بهرنی چارو له وزیر سره کتلې دي. د ولسمشر احمد پاتې دفتر په خبرپاڼه کې راغلي چې په دې کتنو کې دواړو پر ملکی او پوځي چارو او په دې برخه کې په دواړو غیسو همکاریو باندې خبرې کړې دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت او د شتو چارو وزارتونو نن په ګډه د خودکشي یا د ځانوژنې د مخنیوي نړیوال ورځ ولمانځله. د عامه روغتیا د وزارت مرستیال ویلي په افغانستان کې د ځانوژنې د مخنیوي لپاره یو لړ پروګرامونه په پام کې نیول شوی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ له دواړو کاندیدانو غوښتنه کړې چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په وړاندې شوی وعده د بهرنیو چارو وزیر ته په ورکړ شوی وعده اقدام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن بغداد ته ورسېد. د سفر مخکې نو اعلان شوی دی به هلته د عراق له نوي ستر اعظم حیدر الابادی سره وګوري. د پاکستان پوځ نن ویلي چې لږ 15 مشکوک وسلوال د افغانستان پولې ته نږدې په شمالي وزیرستان کې د تروریستانو په دریو پناځایونو په هوایي حملو کې وژل شوي دي. پاکستانی چارواکي وایي نن د باجوړ ایجنسۍ په ډمډول سیمه کې د پولیو د واکسین پر کارکوونکو په حمله کې یو تن وژل شوی دی. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو نن ویلي پارلمان ته به یوه نوې لایحه وړاندې کړي چې د دې هېواد د ختیځ سیمو ته یو ځانګړی موقف ورکړي، خو اوکراین به متحد پاتې سي. او د اپل کمپنۍ د آیفون دوه نوي ډولونه آیفون 6 او آیفون 6S او د لاسي ساعتونو یو نوی ډول سمارټ واچ بازار ته راباسي. د اپل دا نوی ساعت ټول انټرنیټي اپلیکیشنونه لري. د روغتیا او فټنس د څارنې کار کوي او له آیفون سره هم ارتباط نیسي. په دې ساعت کې د اپل کمپنۍ لارښود سیستم هم شته چې د زړه ټکان د ټکان څارنه به کوي او د نقشې په کارولو کې به هم مرسته کوي.
د ورځي اقتصادي فعالیتونه
د سوداګرۍ او صنایع وزارت چارواکي وایي تراتلونکي وی اونې پوري باید دغه وزارت په مشرتابه یو پلاوی له ترکمنستان څخه د 1000 ټنه اوبلن غازو د اخیستلو د قرارداد د لاسلیک لپاره دغه هیواد ته ولاړسي. دغه وزارت ویان مسافر قوقندینن ازادي رادیو ته ویل افغان ولسمشر حامد کرزي تیر سیشن به د اوبلن غازو د اخیستلو وړاندیز تایید کړ.
ولسمشر حامد کرزي تیر سیشن به له ترکمنستان سره د سوداګرۍ او صنایع وزارت د 1000 ټنه اوبلن غاز د اخیستلو د قرارداد وړاندیز تایید کړ.
شاغلی قوقندی ویل د دې لپاره چې د بلنګازو د اخیستلو په دې قرارداد کې لا شفافیت رامنځته شي د افغانستان د ملي امنیت او لوی څارنوالي یو یو استازي هم د سوداګرۍ او صنایع وزارت له پلاوي سره یو ځای ترکمنستان ته ځي. د کرنې او مالداري وزارت چارواکي وایي شپارس بابشنی خونی چې درغولو چارې ډیر ژر خلاصېږي ګټي اخیستنې ته سپاري. دغه وزارت ویان لطف الله رشید ازادي رادیو ته ویل د شنی خونی د سبزیجاتو د ښه حاصل په هدف جوړې سوي دي. د شاغلی رشید په خبره بزګر روتا د سانتیاو د برابرولو لپاره په پام کې د روان کال تر پایه 1300 نور شنی خونی هم په بیلابیل ولایتونو کې رامنځته سي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت د معلوماتو لمخې له 1990 کال راهیسې په ټول هیواد کې شاوخوا 1500 شنی خونی جوړې سوي دي. د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د لمړنوي ارتزاقي موادو بي یبه اومني بوجي پاکستاني اوړه 1200 افغاني، یوه درنی منی بوجي ورجې 1800 افغاني، یوه 50 کیلوي بوجي بوره 1250 افغاني، 14 لیټر غوړي 1200 افغانی، یو کیلو اوبلن غاز 50 افغانی، یو لیټر پټرول تیل 35 افغانی او یو لیټر ډیزل تیل هم 50 افغانی پلورل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانی د دینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانی، سلویش پوله یو یورو 30 افغانی، لس پوله یو انګلیسی پاوند د نیوی افغانی، یو سعودي ریال 15 افغانی، 15 پوله د امارات یو درهم 15 افغانی، 15 پوله زر ایرانی تومان 13 افغانی او زر پاکستانی کلداری 15 افغانی.
تاسی ازادي رادیو ته خوښ است. حقیقت صدای او د انصاف په لټه کې دوی اونې زی خبرونه لرو او ریدل مهروي، خو ترغه د مخه د سیمي او نړۍ ته مهم راپورونه هم لرو چې تاسی اوریدو تر بولم. د پاکستان د دفاع وزیر وایي ډیر احتمال شته چې په کراچي کې تیرونه د سمندري ځواکونو پر یو مرکز د بریټ لپاره له وسلوالو سره له داخل څخه مرسته شوی وي. خواجه آصف نن د پاکستان پارلمان ته وویل چې په دې بریټ کې درې وسلوال وژل شوی او نور نیول شوی دي. دا هغه په خبره د بریټ یو سرتیری هم پکښې وژل سوی په شمالي وزیرستان کې د طالبانو پر ضد له روانو عملیاتو سره تړاو لري. رضوان مراد په دې اړه د فرانس پرس خبري اژانس په استناد راپور چمتو کړی.
د پاکستان د دفاع وزیر وایي دا احتمال چې د کراچۍ په وروستۍ حمله کې له وسلوالو سره له داخل څخه مرسته شوې نشي ردولی، ځکه د ده په خبره له دې پرته وسلوالو نشو کولی له امنیتي موانعو تیر شي. خواجه اسف چې نن د پاکستان پارلمان ته خبرې کولې ویل په کراچۍ کې د سمندري ځواکونو پر یو مرکز د روانې اونۍ په سر کې شوې د حمله په شمالي وزیرستان کې د طالبانو پر ضد د پاکستان د پوځ له روانو عملیاتو سره تړاو لري. نوموړي ویل د کراچۍ په حمله کې له وسلوالو څخه وسلې او مهمات هم نیول شوي دي. دی وایي درې بریسونکي وژل شول، له دوی څخه یو تن د سمندري ځواکونو یو پخوانی افسر و چې په 2013 کال کې له پوځ څخه ویستل شوی و، له داخل څخه د مرستې احتمال نشو ردولی. د پاکستان د دفاع وزیر ویل په دې برید کې داخل یو وسلوال په شمالي وزیرستان کې له طالبانو سره تماس درلود. پاکستانی طالبانو هم ویلي چې له دوی سره د سمندري ځواکونو د مرکز له داخل څخه همکاري شوې او د همدې مرستې په نتیجه کې دوی د دې برید په ترسره کولو کې بریالي شوي دي. د پاکستان پوځ وروسته تر هغې چې وسلوالو د تېرې جون میاشت په 9 نیټه د کراچۍ پر نړیوال هوایي ډګر ډلهییز برید وکړ، په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد پراخ ځمکني او هوایي عملیات پیل کړل. د پاکستان پوځ د چهارشنبې په ورځ ویل په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر سنگرونو او پناه ځایونو تازه بمباري کړې ده چې له عمله 15 وسلوال وژل شوي دي او درې مرکزونه هم له منځه تللي دي.
ټاکل سره ده چې باراک اوباما سبا د امریکا ملت ته په وینا کې د اسلامي دولت د وسلوالو په برخه کې خپل ستراتیژي روښانه کړي. د امریکا ولسمشر تر دې وینا مخکې د کانګرس له یو شمېر مشرانو سره خبرې وکړې او هغوی وهڅول چې په عراق او سوریه کې د داعش وسلوالو پر ضد ګډ دریځ خپل کړي. په دې اړه د یو شمېر سناتورانو نظر د ازادي راډیو د خبر د څنګه په راپور کې له احمد شي براورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د کانګرس مشرانو ته وویل دای دا صلاحیت لري چې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد لاس پکار شي او په دې برخه کې به تفصیل په خپل راتلونکي وینا کې ورکړي. د سپین ماڼۍ د بیان لمخې اوباما پرون په سپین ماڼۍ کې د کانګرس له مشرانو سره غونډه وکړه او هغوی ته یې وویل چې دای به د داعش پر ضد د کانګرس د ګډ دریځ ستاینه وکړي، څو نړۍ ته دا څرګنده شي چې متحد ایالتونه د دغه ګواښ په ماتولو کې یو موټی دي. د راپورونو له مخې اوباما به له کانګرس وغواړي چې په لنډ وخت کې دا اجازه ورکړي چې د سوریې منځلارې اپوزیسیون ډلې په وسلو سنبال کړي او روزنه ورکړي. د امریکا ولسمشر په همدارس په عراق کې هم د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد د پراخو هوایي عملیاتو امر وکړي او دغه عملیات به په سوریه کې دننه هم د داعش پر ضد ترسره شي. یو شمېر امریکایي سناتورانو په واشنگتن کې په خبري غونډه کې په عراق او سوریه کې د امریکا د پوځي مداخلې په اړه نظر ورکړ. د ډیموکراتانو سناتور کارل لیوان وویل زه فکر کوم چې په سوریه کې هوایي بریدونو ته اړتیا شته او د امریکا پولیو ځواکونو ته اړتیا نه لیدل کیږي. په عراق او سوریه کې له سیمه ییزو پولیو ځواکونو کار واخیستل شي. د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد د امریکا د حکومت د اپوزیسیون سناتوران هم ورته نظر لري. جمهوری غشتونکو سناتور جان مکین وویل دا ضروری نه ده چې په سوریه کې پوځیان ولرو، خو په ټینګار سره د سوریه د خپلواک پوځ ملاتړ پکار دی چې د شرم خبره ده چې موږ تر اوسه دا کار په جدي ډول نه دی کړی. دوهمه خبره دا ده چې موږ سخت بمباري کولی شو، داسې نه چې وستن ورو. د سوریه دننه سخت بمباري پکار ده څو داعش له خپل مرکز وایستل شي، ځواکونه یې وځپل شي، د روزنې ځایونه یې ویجاړ شي او هغه ټولې سیمې په نقشه شي چې ویشتلې اسانه دي. ټاکل شوی ده چې اوباما سبا ملت ته وینا وکړي او د داعش پر ضد خپل ستراتیژي بیان کړي. تر دې وینا یو ورځ وروسته به په سوریه عربستان کې د امریکا، عراق، اردن، مصر، ترکیه، کویت، قطر، عربي متحد اماراتو، بحرین او عمان استازي غونډه وکړي او دا مسله به وڅېړي چې څنګه داعش ډله ځپل کېدای شي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طولش با او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لونه.
تا تاسی ازادي رادیو ته غوږی است چې هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پرې په منځنۍ څپه 12:29 په ټول افغانستان کې د غرض په کابل، هرات، کندهار، مزار شریف، خوست، ګردیز، جلال آباد، لشکرګاه، غزنی، اسدآباد او نورو شهرونو کې د اف ام پر 100.5 څپه صاف اوازې اوریدلای شي. که د انټرنیټ اسانتیا لري د ازادي رادیو دغه او نور پروګرامونو تفصیل په انټرنیټ کې هم زموږ پر ویب پاڼه کتلای شي او لوستلای شي په تموده ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. وسم د وادي سرسام د انصاف پلټ کې خبرونه واره ورسي چې ورسته به د حقیقت څه دی خبرونه درته واورو او ریدلې مې روي را سره ملوسي.
د انصاف پلټ کې
یوې چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او نه هیله به تخپل کوړه راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ګرکو ازرکی ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د پولیسو د عامه نظم دوهم ساتنمن رحمت شاه د بغلان ولایت اوسیدونکی دی. دی وایي چې ورور په لوګر ولایت کې پولیس و او شاوخوا څلور کاله د مخه د وظیفې پر مهال ووژل شو. رحمت شاه وایي په دې څو کالو کې د شهیدانو او معلولینو ریاست د دې د ورور د تنخواه د اخیستلو پر مهال دومره دوی زورولي چې یا یې ترې د هغه تنخواه نیمایي د رشوت په توګه اخیستې او یا یې په میاشتو میاشتو سرګردانه کړي دي.
اسم ما رحمت شاه از ولایت بغلان اولسوالی بنوی اندراب قریه کشناب. مشکل ما یعنی
زمان نوم رحمت شاه دی د بغلان د بنو اندراب اولسوالی د کشماباد لکرینه. ستونزه دا ده چې زه او زما ورور د لوګر ولایت په چرخ اولسوالی کې سرتیری وو. زما ورور هلته ووژل شه. مونږ څو ځلی د ده د تقاعد پسې چې یو لک او څلوېښت زره افغانۍ دی ولاړو خو هغه نه راکوي. کله وایي زه ولاړ شه کتابچه راوړه، کله وایي پیسې راکړه. اوس یې د دوه کالو پیسې پاتې دي. موږ ته وایي پیسې راکړه چې در یې کړو. دا کس د پلخمري د شهیدانو په ریاست کې دی. وایي یا وسطه وکړه یا پیسې راکړه. موږ په تیرو کلونو کې د خپل وژل شوي ورور د تقاعدي د اسنادو د جوړولو لپاره هم پیسې ورکړې وې او اوس هم له موږ نه پیسې غواړي. که موږ پیسې درلودای نو ولې به مو د هغه تقاعدي غوښته؟ زه خپله په کابل کې په نازمامه کې وظیفه لرم. دا حالت چې ګورم داسې مې زړه تور دی چې وایم غره ته مخه کړم.
د موضوع د لارو خانه کې دو په نیت مو په کابل کې د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو د وزارت مرستیال واصل نور مومن ته هم د مرکې بلنه ورکړه ترڅو د رحمت شاه د وژل شوي ورور چې کورنۍ د هغه د تقاعدۍ له لارې د ژوند اقتصاد پر مخ وړي ستونزه په پوره توګه اواره شي. دغه پروسه څنګه دی تاسو یې نظر ده؟ د شهیدانو تنخواګانو تاسو په ولایتونو کې څنګه اجرا کوئ؟
مننه. یو خو دا د خلکو شکایتونه دي چې دا عمره دقیق نه وي. کېدای شي که مامورین په فاسد مامورین وي چې دوی په عذاب کې. اما په پروسه موږ د دې خاطر چې شفافیت په توضیح د امتیازاتو د معلولینو کې راشي یا پیسې او امتیازات ته په خپل وخت ورسیږي او دوی د دغه سي بدنامۍ نه خلاص شي او هم مامورین د دغه بدنامۍ نه خلاص شي چې ولا موږ نه رشوت اخلي. موږ دا پروسه ثبت او رجستر شروع کړ تر څو وکولای شو چې دغه ټولو معلولینو او ورسدو شهداو ته په بانک کې اکاونټ خلاص کړو او هر څوک روسي دی نه ضرور نه دی چې بیا دغه ته مراجعه وکړي. پیسې د دوی تخصیص دي او د بانک د لارې نه ماغه مصروفیت او د مصروفیت نه بانک ته انتقال کی. نو بانک به بیا د دوی خپل به اکاونټ لري د هر څوک دي خپل معاش ته اخلي. شونه چې دی د معلولینو کومک چې دی دا پیسې تخصیصونه د مصروفیت د لارې نه د کابل نه ځي. دوی د درې میاشتو قرار چې معلومات لرم د درې میاشتو تخصیص ټول ولایاتو ته صادر شوی دی او توزیع شوی دی. په بغلان کې هم د درې میاشتو توزیع شوی دی. صرف د څلورمې روبې تخصیص پاتې دی چې هغه د رئیس پیشنهاد راغلی دی او هغه مرایل طی شي تر څو د څلورمې روپې پیسې هم ټیم انتقال کړي او ورته په دغه یوه میاشت یا دوه میاشت کې دننه په نوبت توضیح شي. بل سیستم چې موږ رایج کړی دا و چې پخوا به خلک ډېر په عذابېده، هره میاشت به راتله سرګردانی وه. وزارت تصمیم ونیوه چې موږ دې د پاسته به د یو کال پوره ورکړو، ځکه چې د نورو پرتو کلو بانډونو ولسوالۍ نه که په مرکز ته مراجعه کوي ایله د کرادو موټرې ډېرې مصرفي دي، نو ښه دی چې په کال کې هماغه ټول حساب یې د میاشتنۍ معلوم شي او بیا دوی ته ورکړ شي. دا اوس یو کال یو دم دوی ته ورکوو. صرف د نظامي کسانو چې کوم په نظامي قطعاتو کې یا پولیس وي یا امنیت ملي یا د اردو ملي کسان شهیدان شوي د هغو ورثه وي، د هغو مطابق د پروسیجر چې د وزارت داخلي دی او د نظامي دی، نو بنا دا دې خلکو ته په هرو شپږ میاشتو کې پیسې توجیه کېږي. نو که څوک شي هغه به د به وایي چې والا دا نور مولدین ته د یو کال ورکوي، موږ ته ولې خو دوی ته څه دی چې د نظامي پاس کې دوی موږ ته یو پروسیجر را کړی دی چې تاسو د هرو شپږ میاشتو دوی ته ورکوئ. د شپږ میاشتې چې پوره شوي بیا شپږ میاشتې بیا ورته توجیه کوو.
مومان صاحب وبخښئ، ډېر په بخښنه سره مومان صاحب وبخښئ کای ما غوړې.
بل کار چې وشو هغه دا و چې په پاتې چلو چې موږ یو نیم زر افغانۍ به د میاشتې ورکولې، د نیکه مرغه سږ کال 5000 روپۍ دوی دپاره د ورثه د شهادو مالیې لپاره منظور شوی دی چې په ماغه ترتیب سره ما شاده او مالی ورسې ته چې کوم سبتی راجستر دی ورکول کیږي. بل سیستم چې هلته ایجاد شوی دی په بغلان کې، موږ یو لزر ورسه د شاده او مالی لرو چې د هغې جملې نه شپږ زره کسان زموږ فعلا په سیستم کې شامل شوي، خو دغه اکاونټ د بانک تر اوسه پورې نه دی اجرا شوی. غواړو چې دغه پاتې چې 5000 کسان دي دام سب تو راجستر هغه سیستم کې شامل شي، بیا ټول ته به زی بانک ته یو 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 اکاونټ ورکو، د اکاونټ د بانک به ورکول
کېږي.
مشکلات نه خلاص.
مومن صاحب دوی هم وایي چې دوی د پروسه کال پیسې نه دي اخیستي، یعنی د سا کال خو شپږ میاشتې نه دي اخیستي، د پروس کال هم نه دي اخیستي، او د دوی ورور هم پولیسو په لوګر کې وژل شوی دی. نو تاسو خو دغه سیستم جوړ کړی دی، څومره په دغه سیستم تاسو نظارت لرئ، څومره کنټرول لرئ؟
نه دلته خو د کار او ټولنیز چارو وزارت نظارت لري. هر رئیس که کار و مریشتی مایی سل پسل مسئول ده چه خپل اداره کنټرول کی او د رئیس اداره مسئول ده وزارت ته، مقام ده وزارت ته چه وقت نا وقت ده چه ده مشکلاتو ترسیدگی و کی او من ته راپور و گزارش ته کی قراره چه منگه که ده بغلان نکم گزارش لرو او که گزارش من ته را لېږلې دی، معلوماتونه من سره شریک کړي دي، دغه کارونه ترسره شوي دي. هغه شکایت د دوی د نه د شپږو میاشتو په باره کې دی. پروسګان کې پاتې دی هغه دې چلو چې دغه تخصیصونه د پروسه کال په دغه ثبت او راجستر دی نظامي او پولیسو کې لږ مشکلاتو په منځ وزارت کار عمر اجتماعي وزارت مالی او د وزارت داخلي ترمنځ هغه مشکل اوس حل شو. نو مطابق د ماغه پروسیجر چې دوی موږ ته راکړی دی د وزارت داخلي په ماغه اساس باندې موږ حقوق توضیح کوو. کلي مالی په ټول بغلان کې 1500 کسان دي
او تاسو
کې 1500 کسان دي او دا نور چې دي نور ورسه او تشهاده چې دي هغه بیا د جنگ
مومن صاحب تاسو خبره بالکل صحیح ده، ولې دغه کس دغه مامور نومته اخلي چې په پلخومدی کې دی نه د شهده او معلولینو په اداره کې له دوی نه پیسې غوښتي دي، نو که داسې کس دوی تاسو ته معرفي کړي خو دلته لازمه نه ده هغوی نوم موږ ته وویلې، ولې لازمه نه ده چې زه دغه تورن کس نوم واخلم یا هغه چا چې دوی په اتهام کړی، دغه چیرته دوی مراجعه وکړي، چا ته ووایي چې دغه کس ترېنه پیسې غواړي؟ سپارښتنه تاسو دوی ته څه ده؟
د دې سړي اسناد مکمل دي چې دی شکایت لري، اسناد قانوني مکمل دي که نه؟ که اسناد پاتې دي ځینې
نه، دوی 15 کاله کېږي چې دې ورور په لوګر کې وژل شوی دی، یعنی 15 کاله کېږي. دوی کله دا پیسې اخیستي کله نه دي اخیستي، ولې وایي چې د شهدا او معلولینو په اداره کې د دوی نه پیسې غوښتل کېږي او دغه مامور نوم هم اخیستی؟
بالکل دغه مامور نوم او نشان دی دا بنک ته راکي منګه یاداشت نیسو چا په لاس کې راولېږي چې زه د ملي وزارت نه حیات نظارت ولېږم او تعقیب کړي دا موضوع وڅېړي. په هیڅ صورت چاته د فساد اجازه نه ورکوو او د دې لپاره جدي منګه مخنیوی کوو.
یعنی تاسو دا ژمنه کوئ چې دغه مسله به جدي تعقیب کوي او هغه کس چې
بالکل دوی د مکمل آدرس نوم او شهرت منګ ته راوستئ د مقام د وزارت ته دلته منګه تفتیشي کار او تفتیشي داخلي او همداسانې ریاست نظارت او ارزیابۍ لرو. فوراً به یو آیت ولیږو او دا موضوع به تعقیب کړو.
کور ودان مومن صاحب ژوندی اوسئ. که څه هم چې موږ دغه خپرونه باید د شکایت کوونکي او مسؤولو ادارو ترمنځ د نیغ په نیغه خبرو له مخې چمتو کړو، خو له دې امله چې ډېر ځلې زموږ اوریدونکي له ولایتونو د ټیلیفون له لارې موږ سره اړیکه نیسي او له مسؤلینو سره د هغوی د مخامخ خبرو امکانات کم دي، نو موږ کله ناکله دغه خپرونه له مسؤلینو سره د مرکو له لارې برابرو. تاسو هم کولی شئ خپل ستونزې له موږ سره شریکه کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 029829020.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د حقیقت صدای په دې پروگرام کې امریکا د هوایي ځواک لیو څلور ستوریز جنرال فلیپ مارک بریډلاف سره ځانګړي خبرې شوې. جنرال بریډلاف اوس وخت امریکا او اروپا په ګډه قومندانۍ او د ناتو د عملیاتو د برخې امریکایي لوړ پوړی قومندان دی.
ښاغلی جنرال، تاسو په تیرو دیارلسو کلونو کې د افغانستان د امنیت د ټینګښت لپاره څه مهم کارونه کړي دي؟
تر ټولو مهم کار چې موږ وکړ، افغان امنیتي ځواکونو ته مو یوه امن فضا برابره کړه، څو هغوی وکولی شي په یوه ځواکمن او برلاسي ځواک د بدلیدو لپاره پرمختګ وکړي. افغان امنیتي ځواکونو یو ډیره ښه دنده ترسره کړه. خلک اردو او پولیسو ته درناوی لري. د دوه دورو انتخاباتو لپاره د امن فضا رامنځته کړه. په ښارونو او لوی لارو کې ښه امنیت نیولی و. نو زه فکر کوم په تیرو دیارلسو کلونو کې کوم کوښښونه او هڅې چې د ناټو تړون کړي افغان ځواکونو یې په نتیجه کې ښه پرمختګ کړی دی. اوس مهمه خبره دا ده چې د افغانستان راتلونکي د خپله افغانانو په لاس کې ده. د دې لپاره چې دا پوځیان ډیر غښتلي دي او په راتلونکي کې به نور هم پرمختګ وکړي،
خو اوس هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې وسلوال مخالفین فعالیت لري. ستاسو په اند علت
څه ده؟ هغوی فعال دي. افغان ملي ځواکونه په بیلابیلو سیمو کې پر ضد عملیات کوي. یقینا چې ځینې کارونه پاتې دي، خو افغان پوځیان د دې توان لري چې عملیات ترسره کړي. په تیرو کلونو کې دا په اثبات هم رسولې ده. د عملیاتو رهبري په لاس کې ده او ډیر ښه پرمخ ځي.
دا وایي چې تاسو د افغان پوځیانو د ملاتړ لپاره په مشخصه توګه څه کار کړی دی؟
د ناټو پوځیانو دلته خپله دنده ترسره کړه. په شمالي سیمو کې جرمنانو مشري په غاړه درلوده. په لویدیځو ولایتونو کې هم ایټالویانو رهبري وکړه. په مرکزی برخو ولایتونو کې ترکی پوځیانو د عملیاتونو مشري په غاړه لرله. د هیواد په ټولو برخو کې د ناټو پوځیانو دنده ترسره کړه څو امنیت ټینګ شي. په دې کلونو کې له افغان پوځیانو سره هم کار وکړ. هغوی وروزل، مشورې ورکړې، څو وتوانېږي چې په خپله دفاع او امنیت ټینګولو مسؤلیت په غاړه واخلي.
بریډ لاو، په راتلونکي کې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره تاسو څه پروګرامونه
لرئ؟ مهمه او کلیدي خبره دا ده چې د افغانستان او امریکا متحدو ایالتونو ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک شي. د همدغه تړون د لاسلیک له مخې موږ کولی شو چې د روان کال په پای کې د افغان پوځیانو د همکار ځواکونو یا ISAF ماموریت په ثابت او حمایوي شکل بدل کړو. د ثابت او حمایوي ماموریت لمخې به د افغان پوځیانو روزنه، مشوره او ملاتړ دوام وکړي، چې په اساس به د وزارتونو د ظرفیتونو لوړول له اردو سره وتړل شي او پوځیان به هم په اوږدمهال کې په خپل ځان د متکی کېدو په لور ولاړ شي.
in the long term. According to Afghan security officials,
the Afghan فوز د چرواکو په حواله افغان امنیتی ځواکونه کافی وسلې نه لري. نړیوال ټولنه او ناتو ولې په دې برخه کې خپل ملاتړ نه کوي؟
I think we have to draw some distinctions.
زه فکر کوم چې باید ځینې خبرې سره بیل کړو. کوم پوځیان چې عملاً جګړه مختبیایي، کوم وسایل ته چې ضرورت لري، کوم تجهیزات ته چې ضرورت لري او کوم وسلو ته چې ضرورت لري، هغه ورسره دي. له هغه سره دغه تجهیزات موجود دي. زه فکر کوم چې تاسو یې په اړه غږیږئ، د افغان هوایي ځواک استخباراتي استازي او ځینې نورې برخې دي چې له افغان هوایي ځواک ځینې استخباراتي استازو او ځینو ورته وړتیاو سره باید کار هم وشي. بلې، د دوی وړتیاوې باید لوړې شي، د هوایي چلند ظرفیت باید لوړ شي، خو مشخصا د هوایي لیک درالیک برخه په لومړی قدم کې ده چې دا له 2015 او 2014 کلونو وروسته باید په پام کې نیول شوی.
But specifically, for instance, the aviation program is on track and it is funded beyond 2015 and 16.
You know better that Afghan air forces.
تاسو ښه خبر یاستئ چې افغان هوایي ځواک همره ځواکمن نه دی. تاسو د دې برخې د پیاوړي کولو لپاره کوم ژمنه کوئ؟
Yes, as I just said, the Afghan air force is a good example of one of those places where there is still training.
هو، لکه څنګه چې مې وویل، افغان هوایي ځواک یو له هغو برخو دی چې باید کار سره وشي، وروزل شي او تجهیز شي. دا یو اوږده پروسه ده چې د حمایوي ماموریت له پیل سره سم پیلېږي. که چیرته د واشنگتن او کابل ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک شي، نو وروسته له هغې به په دغو برخو باندې کار کیږي.
Support mission to continue. What is your viewpoint about Pakistan attack?
د پاکستان له خاورې د افغانستان په ځینو ولایتونو، په خاصه توګه د کونړ په خاورې د راکټو د لګیدو د مسلې په اړه تاسو څه نظر لرئ؟
So these are two great nations.
پاکستان او افغانستان دوه ښه هیوادونه دي، دوه نږدې ګاونډي هیوادونه دي. افغانستان ښه حکومت لري، پاکستان هم همداسې. موږ تمه کوو چې دغه دواړه هیوادونه په خپلو کې په دغې مسلې باندې کار وکړي او په ګډ بحث سره یوې نتیجې ته ورسیږي.
آیا ناتو نه غواړي چې له افغانانو سره په دې برخه کې مرسته وکړي؟
زه فکر کوم دا داسې یوه موضوع ده چې باید دواړه هیوادونه، افغانستان او پاکستان، په خپلو کې پرې خبرې وکړي.
که افغان چارواکي له ناتو غواړي چې له هغوی سره مرسته وکړي، آیا ناتو چمتو ده؟
ناتو دلته په یو نوي ماموریت کار کوي. روزنه، مشوره او همکاري ده چې باید سره کړی، او هغه هم د وزارتونو او اداري ظرفیتونو نخلول دي لامنیتی ځواکونو سره. خو ثابت حمایوي ماموریت د جګړې په اړه نه دی.
The resolute support mission is not about combat.
What do you think about security agreement?
لکه څنګه چې مخکې مې یادونه وکړه، که د افغانستان او امریکا متحده ایالاتونو ترمنځ امنیتی او دفاعي تړون لاسلیک نشي، څه عواقب به ولري؟ څه به وشي؟
So if there is no PSA and if there is no SOFA,
که د امریکا متحده ایالاتونو او افغانستان ترمنځ امنیتی او دفاعي تړون نوي موجود، لکه څنګه چې تر اوسه پورې هم نشته، ثابت حمایوي ماموریت به هم نوي موجود، زموږ سرتیری به بیرته خپلو هیوادونو ته ځي.
او د پای پوښتنه، له 2014 کال وروسته به هم ستاسو همکاري دوام ولري؟ له افغانانو سره څه ژمنه کوئ؟
دا په هغه څه پورې اړه لري چې موږ یې په اړه خبرې وکړې. په لومړي سر کې افغان حکومت ته پکار ده چې له امریکا متحده ایالاتونو سره امنیتی او دفاعي تړون لاسلیک کړي. د دغه سند له مخې زموږ پوځیان د دې اجازه ترلاسه کوي چې په افغانستان کې پاتې شي. که د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتی او دفاعي تړون لاسلیک شي، موږ د حمایوي ماموریت، یعنی د روزنې، مشورې او همکارۍ ماموریت ته ژمن یو چې د روان کال له پای نه به پیل او بل کال ته به هم دوام وکړي. د حقیقت صدای پروګرام درنو اوریدونکو، د دغه پروګرام لاره مو د امریکا او اروپا په ګډي قومندانۍ او د ناتو د عملیاتو د برخې له یو امریکایي لوړپوړي قومندان جنرال فلیپ مارک بریډلاو سره خبري واوریدې. د حقیقت صدای پروګرام هر اونۍ د چهار شنبه په 2:30 او د پنځ شنبه په 10:30 بجو د ازادي رادیو لاري خبريږي. تاسو هم درس کولای شئ د حقیقت صدای پروګرام د ازادي رادیو د ویب پاڼې لاري هم واوري. پته ده azadiradio.org.
د افغان د سیم مخابراتي شرکت ګډون کوونکی د ازادي رادیو خبرونه د موبایل ټلیفون لاره اوریدلی شي.
که د افغان بیسیم شرکت ګډون کوونکی یاست، اته سوا اته نوی دایل کړی. د ازادۍ رادیو تازه خبرونه، راپورونه او تفتیحي پروګرامونه واورئ.